درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکار همکارۍ وړاندې کیږي او چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ولسي جرګې غواړي چې په مشروط ډول بودیجه تصویب کړي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو احمد تکل د نړۍ او افغانستان له وروستي حاله خبروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، سعودي چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې افغانانو ته د سولې پر اوستو کې به مرسته وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا په پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او ولایتونو برېښنا قطع شوې. بشپړ خبرونه. سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د ټینګښت په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په یو پیغام کې ویلي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود او د دې هیواد د اسلامي اړیکو د سازمان مشر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ته ریاست ته د هغه د سفر پر مهال ډاډ ورکړی چې افغانانو ته د سولې پر اوستو کې به همکاري وکړي.
دوار د افغانستان د سولې له بهرنه خپل کرام ملاتړ اعلان کړ او د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړل چې د اسلامي نړۍ علماو د دینی او مذهبي بنسټونو لخوا به د افغانستان د سولې د ملاتړ په لار کې خپل ټوله هڅه وکړي.
د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی فیصل ویلي چې تروریزم او افراطیت ګډ ګواښ دی او له هغه سره مبارزه هم ګډ کار غواړي. ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی د سه شنبې په ورځ د یو درې ورځني سفر په مخه ریاست ته ورسېدل او پرون د سفر وروستۍ ورځ وه. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1400 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیانی نن وویل چې په وژل شویو کې د طالبانو 15 سرګروپان هم شامل دي. ښاغلی خوږیانی دا څرګندونې ازادۍ راډیو ته وکړې. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې همداراز په یو بیان کې ویلي دي چې په اچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سرګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په چاودنه کې وژل شوی. په بیان کې راغلي دي چې په دې چاودنه کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې. برېښنا شرکت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا تخنیکي ستونزه د ایباک ښار د برېښنا د سبسټیشن په 850 کیلومتره کې د بغلان پر لور د برېښنا په پایو کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې شرکت تخنیکي ټیم سیمې ته رسېدلی او هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. لازا د رادیو خبرونه اوري. د مسکو یوې محکمې د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی د رسنیو مسؤوله په 9 ورځې بند محکومه کړې ده. د محکمې نن په خپل یو حکم کې کیرا یارمش په غیر قانوني اعتراضونو کې چې اپوزیسیون د سبا شنبه ورځ لپاره پلان کړی دي د خلکو په هڅولو تورنه کړې. یارمش او د ناوالنی یو شمیر نور ملګری پرون د جنوري په 28 نیټه ونیول شول. لبلې خوا اروپایي ټولنې د ناوالنی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د اروپایي شورا مشر شارل میشل پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې تر سرمشریزې وروسته په دې اړه وویل:
Mr. Navalny's rights must be fully and unconditionally.
د شاغلی ناوالنی حقوق ته باید پوره درناوی وشي. موش پر روسیه شاغ کوي چې نوموړی سمدستي خوشی کړي او د هغه د امنیت ډاډ ورکړي.
ناوالنی چې په زهري موادو له مسموم دو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، پر روانونه کې مسکو ته د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. لبلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ له روسیې غوښتي دي چې د ناوالنی پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. او وروستی خبر دا چې په متحدو ایالتونو او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي. په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې او بعد د مخنیوي لپاره یو ملي ستراتیژي اعلان کړه. اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث کړی. ښاغلی بایدن د خپل مخکینی اقدام په دوام پرون لاس نوی فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې به د نورو اقداماتو ترڅنګ د یوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د واکسین او ټیسټونو د تطبیق، د ماسک د جبري کولو او د تحلیلي معلوماتو د راټولولو څوکه بهیر چټک شي. په دې اقداماتو کې یو دادی چې د نورو هیوادونو وګړي باید امریکا ته لتلو مخکې د کووید 19 منفي ټیسټ ولري. په عین حال کې د اروپایي ټولنې مشرانو په خپل پرونی آنلاین سرمشریزه کې د هغو ګواښونو په اړه بحث وکړ چې د کورونا نوې بڼه یې پیښوي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان در لین له غونډې وروسته وویل د اروپا وضعیت ډیر جدي دی. میرمن وان در لین زیاته کړه چې د کورونا نوې بڼې هغه اندېښنې لا زیاتې کړي دي چې پخوا تر دې د کووید 19 د ناروغانو د لوړو شمیرو له کبله په اروپا کې وې.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د افغانستان په تړاو به د امریکا د نوي او پخواني ولسمشر په پالیسۍ هم وشخي شو. په کونړ کې خبريالان وایي هدفي وژنو د دوی د کار ساحه تنګه کړې ده.
خبريالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبريالانو غو د خبر او د ریپورت ساحه بيخي را تنګ شوې.
یوې مؤسسې په نګرهار کې لسګونو بې وزلو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړي.
موږ به تعلیم پاتې شو په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونو خزلې مټولولې.
داعش یا اسلامی دولت سختریزی دلی د بغداد د بریدونو مسئولیت و مانه. سمو شخل آزادی رادیو آوری. د پاکستان د بدنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت او غوښتل چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سرشکال تر می میاشتې پورې له افغانستانه وځي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه ارزوي. د شغل قریشی د سرنګدونو جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړې پاکستانی چارواکي د چې د امریکا له نوي حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي هوکړې پر ځای کول غواړي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي حکومت یې هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه خپل پاتې شي. خغلی قریشی ټینګار کړی چې د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي. نو موري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري لوی لاستراوړنه بللې ویلې دي چې پاکستان پکې لوی لاس درلود. افغان حکومت تازه د خغلی قریشی د څرګندونو پاړه سندې ویلي خو تیر ورځ د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړي مولوی عطا الله لودین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې سندې ته شوی وو. نو موړي ویل دوی تم لري چې د امریکا نوی حکومت به د هوکړه لسره ورزوي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دی وړاندې له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه روخانه نه ده. خاغلی غنی دا هم ویلي و چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستانه سرتیری وباسي نو باید دوه اړخیزي ګټي پکې په نظر کې ونیول شي. څوره جوړاندې د امریکا د نیوی ولسمشر لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومان انټونی بلنکن د امریکا سنا جرګې ته ویل چې دوی به دا هوکړه لسره ورزوي. نو موړي ویلي غواړي پوښي چې په دې تړون کې د څه پاړه خبري شوي. خاغلی بلنکن ویلي که د دې هوکړې للارې تیری لاستراوړنې خوندې نشي هیڅ پایله به ونه لري. خو وسلوال طالبان له امریکا سره د شوي هوکړې عملی کېدل د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهم بولي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې نه پلي کول دي. نوموړي ویلي وو د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي. د بندیان خوشی کېدل او د تورو لیستونو لمنځه وړل د هوکړې ماده دي.
راته راغلی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصېږي، همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین الافغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمیږي. اوس دا دي هغه وختونه پوره شوي دي، خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې او د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی؟ نو په عام ډول زموږ د غوښتنه د ټولو نړیوالو نه د هغو کسانو نه د هغو جهاتونو نه چې دغه توافقنامه یې تایید کړې ده چې باید توافقنامه په ټوله اماده یې په صحیح شکل باندې لکه څنګه چې تعهد شوی په همدې شکل باندې عملي شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې ټول جزئیات لا هم نه دي روښانه، خو هغه څه چې رسنیز شوي له افغانستانه د بهرنۍ واسکر وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پریکون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نګواښ نه پیښېدل، له تورو نوملړونو د طالبانو د مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامل ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای ولسی جرګه دی د 1400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤول محمد نعیم اصغری آزادی رادیو ته وویل د ولسی جرګې او مالی وزارت ترمنځ د 1400 مالی کال بودیجې پر سر رامنځته شوی کړکېچ د حل لپاره دواړو لورو ته خپله طرحه وړاندې کوي، خو د مالی وزارت وای په قانون کې په مشروط ډول د بودیجې تصویب نشته. نور حل اجمل انور وړاندې کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. دا دی بنسټ مسؤول محمد نعیم اصغری ازادي رډیو ته ویل دوی ولسی جرګې او مالیه وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولي. دا ښاغلی اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بلاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب
کړي. په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت وسط دولتي، ملکی او نظامی کارکونکو په ماشونو کې یو شانوالی نشي راوستی، نو ولسی جرګې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب، خو د مالی وزارت ته دې راتلونکي کې په ماشونو کې د یو ډول والی یا یو شانوالی لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دی اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانين رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالیه وزارت ویل تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه درستلی. د مالیه وزارت مطبوعاتي مسول فرید نوخت ازادي راډیو ته ویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی دی پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونی په لومړیو کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 1400 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واسطي. د افغانستان ولسی جرګې وستازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیر ونی ورستۍ ناستي کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زر د بودیجې طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسول به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرحه کې د ماشونو د نه یو شانوالي، د یو وزارت تشکیلاتو کمخ، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دی چې لامل یې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړی ده.
د هرات خبريالانو د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړه. یو شمېر خبريالان وای په هرات کې د ولسمشر د غونډو ته خبريالان نو پری خودل شوی، نو ځکه د ولسمشر خبري ناسته تحریموي. په دې موضوع هم راپور لرو.
سهم ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ هرات ته د عمومي وضعیت ارزولو په مخه تللی او هلته د خپل پلاوی په ګډون د هرات د ټولنې بیلابیلو ډلو سره لیدلی. خو د دې ولایت خبریالان وایي دا ناستې د بندو دروازو تر شا ترسره شوې. د هرات خبریالانو د حکومت همدې کار غبرګون کې نن د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړې ده. خبریاله الهه ساحل چې په پام کې وو د هرات ولایت د ښځو ناستې کې د ښځینه خبریالانو ستونزې جمهور رئیس ته وړاندې کړي وای چې د ګډونوالو له لیست څخه نوم ایستل شوی.
در بین خبرنگارا انتخاب شدیم که حضور پیدا بکنیم.
دعوت سوی وو چې د ښځینه خبریالانو په استازیتوب د جمهور رئیس په ناسته کې ګډون وکړو، خو موږ ته کارت ونه لیږل سو او وویل سول چې موږ یې له لیست څخه ایستلی یو. دا ډیر دردونکی دی چې موږ د اطلاعاتو رسولو برخه کې کار کوو خو له لیستونو ایستل کیږو.
په هرات کې یو بل خبریال نصیر احمد صالحی وایي په داسې شرایطو کې چې د تیر هر وخت په پرتله خبریالان امنیتي تهدید کې دي، د جمهوري ریاست لخوا یې له پامه غورځول ازادي بیان ته سپکاوی دی. مدني فعال اشرفي سعادت وایي د هرات د خلکو په استازولۍ هغو خلکو خبرې وکړې چې د هرات د خلکو ستونزې پټوي.
شهر به تعطیلی فرو میره، دغدغه های بسیار زیادی هست، هزینه میشه،
ښار رخصتیږي، د ښار دروازې تړل کیږي، د ادارو ټول کارکوونکي بوختیږي. په دې شرایطو کې خلک تمه لري چې جمهور رئیس ته د خلکو رښتینی استازي د دوی ستونزې ورورسوي، خو لا به د مرغه هر څه سلیقه وو.
دا باید می داشتن به خیلی از برنامه ها دعوت نشده بودن.
خود جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایی د کرونا وایروس تخه د مخنیوی په خاطر ناستی لکم و خلکو سره تر سره شوی. خغلی مینپال تینگار کوي چې د خبریالانو د شتون پاړه هیڅ ډول ممانیت شتون نه درلود.
درګه د هرات پر وضعیت او راتلونکي باندې ورسېږي. ځینې مجلسونه ډیر واړه وو، نو په وړو سالونونو کې نیول شوي وو. د همدې لپاره گنجایش د ډیرو زیاتو سالونو په همدې خاطر باندې، ولې په هیڅ صورت باندې هیڅ مجلس له رسنیو پټ نه دی ترسره شوی او نه تړو د دروازو تر شا مجلسونه شوي.
هرات د جمهور رئیس غنی دان هم او د دوهمې دورې لومړی سفر وو. په دې سفر کې جمهور رئیس د هرات هوایی ډګر د پنځمې هجري پیړۍ نوموتی عالم او صوفي خواجه عبدالله انصاری په نوم ونمو. په داسې حال کې هرات ته د جمهور رئیس غنی د سفر پر مهال معلوماتو د خبریالانو نه لاسرسي په اړه غبرګونونه راپارېږي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې خبریالان له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې خبریالان وایي چې د همدغو ګواښونو له کبله د دوی د کار ساحه تنګه شوې ده. د دوی وایي بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود کړی دی او دوی د پخوا په څیر کار نشي کولی. د دې موضوع په اړه له سیمې راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمې زیراډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحب بیخي راتنګ شوي. مخکې کې به د لرو پرتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تلل چې دغه سیمې مشکل یا خبرې کې یا ریپورت کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولی چې هلته لاړ شي.
دوی وایي پخوا تر لری لری ولسوالیو پورې د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلي ولس په غم او ښادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوي دي. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوو میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوي دي، دا واقعا د اندېښنې وړ دي. موږ یې په اندېښنه کې اچولي. دا زموږ په کار باندې بد اغېز غېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالستان بې تطرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزیا ته رسیدګي کولی شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ دپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه سې بس نشو کولی لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پرې او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دی چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دې ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا یې هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالستان به طرفه خلک یو، په چا پورې تړلی نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکوونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمي بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او په ټولنیزو او نورو علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې ناستو مسؤلان وایي که امکانات ورته برابر شي، ناستې به تر ولسوالیو پورې وغځوي.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندویا ټولنه هم شامل ده، آنلاین اکیډمی هم پکې شامل ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا تر سره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طایبالدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې یې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اترپي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلی. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړي دي. شته امکانات او فرصتونه بل دوی نه سپمو.
د دې اونۍ اونۍ زنسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یو نوي موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
افغان مرستندوی پرمختیایي بنسټ په ننګرهار کې نږدې 100 تنه بې وزله او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. د دغه بنسټ مسؤلان وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو د زده کړو لګښت هم ورکوي.
دولس کلن سید بهادر چې څو کاله وړاندې ترې وینا علاج ناروغۍ د پلار سیوری واخیست او د مور یوازینی زوی دی. شاوخوا دوه کاله یې په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو په راټولولو د کور نغری تود ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خخ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ، خو قسمت یې ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یو خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې یو چې پلان مې چې ژوندی او مکتبه کتاب چیر څه اخیستل چې مړ شو، بس مونږ به تعلیمه پاتې شو او په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونه خزل راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشحاله ده چې زوی یې د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دې مکتب کې دې بیا شخصي مکتب کې دې بیا څه جوړ شي د خیره سره. زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم نه اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشحاله یم. ولې نه،
زبیر بیا د یوې بل یتیمې او بېوزلې کورنۍ غړی دی چې د بېوزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې خپل نور همزوري لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل، ما به ډېرې دغه کوم چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرست او په یو ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار دې جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت هم وکړي او بزم په پټو راټوله شمه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یو کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بېوزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپیژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمه پال وایي په دې خاطر چې له بېسوادۍ او بېوزلۍ سره مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بېوزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 95 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له 15 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش په بغداد کې د پرونیو خبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت ومانه. په دغو بریدونو کې چې په یو مارکیټ کې وشول لږته لږه 2 تنه وژل شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 ځانمرګ بریدونه په 3 کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دي، ځکه لږته لږه 2 تنه پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصې بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اماق په نوم خبري اژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 غړو دغه بریدونه وکړل. تر 3 میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې لومړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پیښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول، دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي ښایي د دې پیښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې دی پټ مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغه توندلارو د جګړو په ډګر کې لڅو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید سپاندې دیش کسان وژل وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل، بغداد د فرقې جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمیر برخې تر واک لاندې راوستي او پر پلازمینه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2013 کال کې په دې هیواد کې تر درې کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم د ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هیواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
د دې سره زموږ د دې خبرې مجلې وخت هم پای ته رسیږي، خو په یاد لرئ د ازادي راډیو خپرونې د سهار له د ماښام تر وو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 100.15 په دوام کوي. اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر.